آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو خپل به وسی راته یاد کړی دي به وزدی یادونه کړی ده یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوی دي ویلي دي چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوی نه کیږي په ایران کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو هم شکایتونه کړي او ویلي دي چې هلته ورسره ناوړه چلند کیږي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره جرمني 28 افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل دا هغه افغانان یاد شوي چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو کې ښکیل وو په همدې اړه د بند ولایتي شورا له یوې غړې ګلالۍ مموزی سره چې له افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره هم مرسته کوي مرکه لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د لاټي پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام پیرم په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورس تر بلې ډېرېدون کېږي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي کچېری خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي
سلام نو نه کې هلي کوم چې جوړ او راو پیدا وکړ احمد هلمند ولې څنګه د سوري څخه میاړې کې ولید د سنگل له سوري څخه بیا د ګرما او پوری په دمه چې کې یو مکتب نشته نو مر غواړو د اسلامي مهارت څخه د غوښتنې کوچو مر چې مکتب جوړ کې زه کړه مې مسمار مې تر سن وایو بیا په دې هلمند ولې سنگل له سوري کې ډیر جنگونه وسلو ډیر زخمیان شهیدان مل الله سوال کړو د خطر مرکزیان ټول به سواده دي نو مرته باید مکتب جوړ کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبر الحمدر د هلمند ولایت تنوزاد الوسالی څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم ما دغه اواز کوم تر لوړ پور چارواکو پر ورسوي د نوزاد الوسالی کې ډیر اقتصادي مشکلات دي نو زموږ کښتونه دا خو ګره تاریخ دا تاریخ کرا باندې بند کړی دي نو اوس دې زموږ سره موسسي او دا کومکونه وکړي کنه خو نو موږ یې بیرته کړو نو دغه زما ژغتر دا ولسټور چارواکو پر ورسوي السلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر شوخ ششی بیا ولرای سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ وسی دا یو دوغان یې هم اوس ماته راورسېدلی چې مسافر دی وړیا دا ګرد افغانیان دي ګرد افغانیان دي چې دا چوټاوي ډکې ډکې ګوره هغه چوټاوي پر یېګو باندې راشوه کېږي او په دغه یېګو کې ځي دا هم وسغه ودانۍ ته راورسېدل دلته شوکۍ بیا د دې ځای څخه بیا نور باره یې دا مسیر پر مسیر باندې چې ځي وسنتې چې حساب وکړي چې دا لږ دي که ډېر دي د افغانان خدای پاک پر افغانانو ورحمېږي چې دا به نو پر مینو نه ورځي دا نو د مامورانو په ټکانو کې نه ګیرېږي نه به ویشتل کېږي هر چېرې چې هر یې وولېدی هغه یې بس ځای دی په دغه ریګو کې چې مړ سو بس دغه ریګونه یې بس قبر دی دغه یې ځای دی یعنی چې پر دغه لارو باندې موږ تللي یو خو به دای درته وایم چې ژر ځوانان مو لیدلي دي چې پراته دي په ټویه پر کش کړی دی ریګ باندې راغوښتی دي بالا هغه یې قبر دی زایدی بالا بس نو خدای پاک دې پر ورحمی دې دغه د افغانانو آل دې نو شو وخت شې بیا ولري په مخه شه هی له کوم چې نشر یې کوي دغه ویډیوګانې چې ما تاسو درسته وږي دې د خدای په امان شو وخت شې بیا ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته د زړه له کوم خپل سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه د غزنی ولایت څخه مې دا پیغام پریښی دی چې مخکې یو تن استاذ په صفت باندې مې کار کړی ده او شپږ میاشتې کېږي چې مو خپل معاشات نه دی اخیستي همارت هم په یوه بله کوي نن سبا نن سبا نن سبا تر نن سبا پورې نه دی موږ غږ یو څوک هم نشي هرویدلی او نه چا هغه غربېدلی دی حتی اقتصادي مشکلات تر دې ځای رارسېدلی دی چې یو معلم دې سره اوس مخته تر دې مکتب تیر شي تر دې معلمي تیر شي نو دماغ وختنه لتاش څخه دا د دماغ تاش درېږي پوری ورسوي اس د دماغ څوک وار وی دی شاګردان هغه مخول سوي د مو برخلیک معلوم چې حیا د مو مشات سره غسل شپږ میس کې سم مشات نه د خستی له موسسات سره کار کوي وستي مدرسو دی والا مشات حواله یو مو د غس شپږ میس کې سی ورزو نم کوم مشات ستنه سو په دې ډال راکوي سی ورسنه نو سو په دې ست سی مخته اطمینان راک خیر وس راغلې نو مو غس لته سخی له قوم سی دی هغه مسول کسانو په وګونو پوری ورسیږي سی دا ملت په ترسو د غسی زوري ترسو به موږ داسې کړي و استادان په ډېر بد وضعیت کې دي په ډېر بد حالت کې قرار لري اوس نو له تاسې قدمونو څخه مې دا ډېره غوښتنه ده چې دا دماغ وخته مسولینو پورې ورسوي اس له غزني ولایت څخه یو تن ښوونکی مې دا پیغام درته پرېښی دی هیله مند یم چې دماغ وخته تاسې ته د مسولینو پورې ورسوي مننه السلام علیکم
زه شاه مقصود د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمبود څخه ولس ډېر په مشکل کې دی او خلک ډېر زیات ستړي دي. اوبو لګولو او بیا رغونې وزارت څخه غواړو چې موږ ته ډمونه جوړ کړي او د مؤسساتو کومک وکړي. هېڅ کار او مزدوري نشته، خلک لاس پر لاس ناست دي چې کښت وکړي هغه تر اصل د مخه د اوبو د کمبود توجه وچ شي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ صدر سره په لین کې یم. دغه زما آواز تر مسولینو پر ورورسیږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو. داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې. لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې معنا دا خاص ناملې دی وګرځي. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلار د نیکه مځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. وسلام. په احترام د غزما وازی تر مسولینو پر ورسیږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه زموږ د ایله د چې د قاضی زموږ د ولسوالۍ څخه ایسته کې دی موږ میراث کړو. موږ به دوی ته ودرولو خپل منځي به دوی په کور کې را جوړې کړي.
علیکم ورحمت الله. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم. نو دا ترافیکی پیښ په حق له باید وایم چې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بی احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلانو سره ډېره بی احتیاطي کوي. په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لس پنځلس شل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سر راپاکړي پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوڅ چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وړونو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوئ. خصوصا بیا داسې د یو ګڼې ګوڼې په ځای کې بیخي احتیاط کوئ. نو چې دوی دا احتیاط وکړي زما په نظر باندې خدای کوله دا پیش براتم شي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجان خبرې کوم. ما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي. موږ سره هیڅ مرسته نغدي نه مالی مرسته سوې ده چې موږ ته نوی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو. که دغه رقم حالات چې موږ بېرته مجبور یو که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو. موږ د مجبورۍ سره ځو. خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لا وه خو حالت سم و. پیسې وې اوس پیسې نشته. نستې دي موږ سره دې مرسته وشي که نه. یوه ورځ چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته نیم ماجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي. دغه اوس هم روان دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د خاول و سنی حکومت سدی مو دا غختنه د ټول افغانستان دی رفت آمد خلکو چې دا اوس خلک تر ډیر ستونزې جوړ کړي دي د سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو یم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ چې داسې څه پرمختګ هیڅ کار نه دی ورته شوی او ډېرې مځکې برانو د اوبو وړې دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه ده ورته کړې او نه مرستې له خلکو سره شوې دي الله روس تر مسؤولو چارواکو څخه د مژ زغ ورسوی تیرا مهربانی بین و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاری محمد رسولیم دا ننګرهار څخه ازادي راډیو لاله نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلی او احترامات تقدیموم. الله رب العزت دی وکي چې ټول افغانان سره فخ او خوشاله وي. نو زه د ازادي راډیو لاله نه په خپلو حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې خلکو ته درانه مالی او یعنی زیانونه واړول او هغه د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې موږ د اسد په تیز مر کې سرپنا نه لرو په ګرمو لمرونو کې مونږ ناس یو د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې مونږ د سره لمر ته ناس یو سرپنا مو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده مونږ سره حکومت د ویلی وو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپنا جوړو تر اوسه پورې مونږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
وایي چې زه پرېږدم له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو ډېر په تنګ سره یو موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته هېڅ شی نه لره ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې مونږ کار نشته یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري دا سفارت والا څه لپاره لري دا دوری بیده ده که بیده زنګ ورته وویشي کوي که نه ویشېږي خبر ورکوي سې ویشې کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال څه شین قیامت ده که افغانستان ته ولاړ شوم کار نه لرو که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو سخت خول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن ستا لاس متېدن ستا وروره کشو ګیر څه دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانستان سره نه سوی کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده طالب چارواکو حکومت راغلی ده د موږ سره دا چلند کېږي.
زه خپله یو معلول یم د جمهوریت د زمانې یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په چارسل بستر شپهخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې اسناد هم په لاس لرم هر څه په لاس لرم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړي. والسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو موږ هم خپاره کړ په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي. په دغو پیغامونو کې له ایران تاسو اوریدل چې هلته افغان کډوال وایي چې د کوربه هیواد لخوا ورسره ناوړه چلان کیږي. پر ایران سربیره افغانان په نورو هیوادونو کې هم کډوال دي. جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته یوه الوتکه افغانان کابل ته ډیپورت کړل. د جرمني د چارواکو په خبره په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د دوی پټکو په جرمونو کې لاس درلود. په همدې اړه زما همکار احمد تکل د بند ولایتي شورا له غړي ګلالۍ مموزی سره مرکه کړې. میرمن مموزی له افغان کډوالو سره هم د حقوقي مرستو لپاره کار کوي او یو موسسه هم لري. نور بل میرمن مموزی نه واورو
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمني سیسي دا ډېری غټي پولیسي یا جنايي غلري دوسی لري. دا دوسی د نن ورځې نه دي بلکې دا دوسی دوی ته ډېر وخت نه درلود. خو په المان کې بعضي موضوعات رامخته شول لکه دا پولیس په المان کې ووژل شو او په زولنګن په ښار کې یو جنايي پیښه راپېښه شوله. نو دا سبب وګرځېدل چې دا افغانان له جرمني نه خارج کې او بیرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی و او په دوی کې کوم کډوال شامل دي؟ تازه چې جرمني ته راغلي او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمني یا په جرمني کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي؟
دا هغه خلک دي چې په جرمني کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمني کې هغه کسان دوی نه سي استلای چې په جرمني کې رسمیت ولري. په جرمني کې قبول شوی هغه کسان جرمني نه پاسي، بلکې هغه کسان دي چې په جرمني کې قبول شوی نه وي او دوی جنايي دوسی ولري.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیار سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وسته زر په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زر وخت او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیرته افغانستان ته ولېږل شي، دا باید څېړنه وشي، دا باید سیاسي څېړنه وشي او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې استل کېږي هغه باید دا اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وشي، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرور ده. نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسیې راوغول شي، د دوسیو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ ته ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک یې له جرمني نه اخراج کړل او بیرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم ده یو او رستې ډله و؟
تاسو ماته ښایي او ما رسنوي کې هم دا او د سیاست مدارانو نه هم چې نورم هم په لیست کې دي چې هغه هم د وستلو لاریو ته برابر وي چې دوی بیرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، تاسو نور الوتکې به هم له افغانانو نه ډکې شي او بیرته به کابل ته وصول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبی شمیر ماته ډیر ګراند چې تاسو ته وایم. خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې خلک هم دلته له ډیرو ستونزو سره مخالف دي او سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لاره پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وښيي چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وایسل، موږ اقدام وکړه چې دا خپل خلک په المان کې آرامه کړي.
تاسو مثلا معلومه کړی ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محاکمې په نتیجه کې استل شوی مدافع وکیل درلود که یې نه درلود؟ یعنی له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوی و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر شي. دوی باید قانوني لار ورته برابر کړي چې تر کومه حده پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې دی له المان خارج کړي، دا باید ډېرې مسلې باید سره یو ځای شي. دا باید محکمه باید په ډېرو مسایلو کې په دې کې باید هغه کړی وي، باید مخکې تللی وي او دې باندې باید جرم اثبات شوی وي، بیا کولای شي چې دا کس او په یوه وار باندې یا په دوو وار باندې دا کسان ایستل. په جرمني کې ډېر ګران کار ده او قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي.
د بند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
وسم راځو د ورکوښو ایزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد سلام ته یو زامه د سره وباسي. ایران کې قدس نادر کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ. الله عمل سي.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري ترڅو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اوریدن کا ومکاران ته سلامونه. از اختر محمد خادنیم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اچ فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دغه سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا اتمي زموږ سره معلومات شریکې، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیره زیاته مننه زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره واتس اپ ټول یک وسلبه زمر دا یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درک سوی یعنی داس نه دی چې دی یو سفر یا د یو په بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا ته دا اوس پرې نه درک سوی دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا نو د ځان سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځې پیشنهاد وکړي ډېر سخت درڅخه خپه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته په کښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډېره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو السلام علیکم ورحمت الله
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم
د ازادۍ میلمه د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یوه داسې افغان ډاکټره ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم
تاسو ډاکټره یاست زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روغتون کار سمه ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زه ځم کار ته پاتې 3 یا 4 ورځې په کور کې یم نو چې په کومه ورځ کار ته ځم نو 5:30 بجې زه باید راجګه سم او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم سې کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا 9 بجې باید زه له کوره ووزم په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1 ساعت و 45 دقیقې ما له کوره فاصله لري
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 6 کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم اغوی تزی او شی ور زده کوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زهغونه هر په هر عمل کې زهغونه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو، هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیر لري څوک کم لري، خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینا راسو.
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ، په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سي تر مایم رتبه جګه ده، تر مایم تجربه زیاته ده، خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سې کوم بل څه به دې مریض په ګټه وي، بیا سي زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته وي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم، همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که اووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیران و دکرانو تا باید دیده توان ولرم سی اغوی تا زدکر وکرم او کم میتودونه اغا مانه پو انترویو که پوشنه که یسی تا کم میتودونه تا استفاده که یسی تا خپلو شاگردانو تا یا تا کسیران و دکرانو تا کم طریقی بنده تا زدکری ورکه یه دوم یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سی زه پو تیرنه که تومره برخه خسته ایسم پو تیرنه که زه غوارم سی برخه واخلم کنه که زه وانخلم مانم درده یو منفی نقطه ده پو هر تیرنه که سی پو اماغ روختون که ترسره که جه باید موش دیر مثبت رول ولرو او پو دیر مینه و علاقه سره باید پیغه تیرنه که کارو که او رمخه بوزنو او بلده موش دی کار برخه دام ده سی سی کلم کته که زه خپل یو بل همکارو گرم سی اغا لمانه مشرم ده که دیسی سی دی روختون رئیسمی خو دی صحت لنقطه نظره ده دی کم بل نقطه نظره دی کار کولو مساعد نده نو زه باید اغا ودروم سی مریض سر پتماس که نسی یا مریض پویس که کما فیصله
درست مخی تردی چه ستاسی دی اوسنی کار پاره نوری پشتنی وکمه چه دی زای شرایط سنگ دی که راشو ستاسو لمرنی زدکرو تا لمرنی زدکری می چی ری کری دی؟
ما لمرنی زدکری طول کندوز دی انجونو پلیسه که تر طول سمسن فپوری او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې که څه هم کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده. هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم. بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې متپلو کړو، درېیم مې متپلو کړو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و. یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې و میدان و تعمیر و هر شی غټ ول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول. هغه د جدې میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پرته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کېږي چې واورم وینو یخ به م شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیارلس و پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو، مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو، نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مهجرت وکړو راغلم. درې کاله هلته ووایو، نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنې ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطره مو سي هلکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سي اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سي کچېرې.
یعنی تاسې له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر چې ما د هېڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا ما درخواست ولېږو، بیا زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه، سی د ګوندونو کارت یې غوښتلو، سی هغه ما سره نه و، سی په هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سی د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، له هغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه م بعد له دې سمانه یې په انګلیسي ژبه د ټول طب د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې؟ د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون وو او استادان یې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وای او دلته بیل درس وای
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای خو لاور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سېما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو چې په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې څه دوی ملامتومه هغه دی زه بله خاطره دي یو تعداد و سې دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آقا که دلیت چاس دیر علاقه در لو دلکم لزدقری سره آقا با کامیه بیدن خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آقوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لو دل سی باید راسی آو دی دی سیت پای ساب را تل سی پیغه که ضرورنه دست دوی آقا تاکر شاگرد و آخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیته و آقا بی اخستن شاگر تکره و کنه نو آقا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره و سی زیار یا زامت دیر و باسی و
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دست قصه بون پا یاد ده چی زموش دی آوریدون کلا پارا پزلا پوری وی؟
دسته خاص جالب خونه ده خو یو شی تا مخ متوجه خو سه موش سه فاطمه جنا که و تقریبا یو چلور پینزه کسا افغانان و پدیسه هر کال علت یو یا دو سی تای افغان ماجر یا ورکر سی و نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی و همیشه به یو ځای به یو بل سره به م په تماس کې وو اړیکې م درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شی ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سې هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سې وه سه ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری سې موږ پیدا کړه ما او دا بله که یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سې هغه هم د کشمیر نو نه پېژم چې په دې کې او درېمه موږ د کشمیر و آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته و یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی و د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سوم تر نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه سوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغه شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ما استاد وو شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نکو، بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیډنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستلسې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون و، یعنی د خاصې ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، ما زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځمکه کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو، 1990.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو، او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوس یې باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد له هغه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته، او دلته امتحانونه مو ورکړو. او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو، د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول. هغه موږ ویل په سمه توګه اوسي او خلاص یې، او بعد له هغه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو، په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي، او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول، او د ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې ستمیله نیستې نه دلې دلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله به بهغې کابل لیدلی م نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پانتنو کې حسابي شي څه وایي اوس شاشه ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دې خوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم ده د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستان د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړئ څه کومک ورسره وکړئ حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سه موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سه کار ته ځو دا پوښتنه کوي سه تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لرئ. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل سې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده لکه له شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند سو خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنکیان ول هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم هغو یې ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سه تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلېږم سه هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا و سه د اوسني ډاکټرانو سره سه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې یو غوته سه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورما مسلسل دې ته دا وایم چې تر لیکچر دا د سیتاسه ماته خپل ستونزې وایي چې زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم چې کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم ځکه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځل کومه سه کدا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی. کویت ته ولي لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلې ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو
یو تاثر و موږ د ایمان څرګندوي په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنې کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي. له شروع نه همدا خبره وسي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، ته به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل. زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
बड़ा शिलो यमाशी